السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري د ماسپخین ایوه بجاشوا د مشال ریډیو د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاستا سو کوربایم په خبرونه کې د جلوزو د کډوالو کیمپ ته چاودنې د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی او په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو حال درکو د نورو یو شمیر ریپورتونو ترڅنګ به د دې غړې په اخیری برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي واوري خو د هر څه نوړاندې د سات تازه خبرونه او روچ زمون همکار بوري والکا کړی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرچکی د پېښور په جولوزي کیمپ کې یوې چاودنې د دوو ماشومانو په ګډون دولس کډوال وژلې دي. د افغانستان د هلمند ولایت په یو مدرسه کې د ځنوژن کې برید واسکټ چاودلې او 15 زده کوونکي وژلې او د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن د فلسطین له ولسمشر محمود عباس او نور چارواکو سره د لیدو لپاره لویدیځ څنډې ته ځي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا پېښور ته نږدې په جولوزي کیمپ کې چاودنه شوې چې له عمله یې د دوو ماشومانو په ګډون دولس کسان وژل شوي دي. د پبو د پولیسو د تانې مشر بیروز خان مشال ریډیو ته ویلي چې دا بم په یو سوزکي موټر کې وښودل شوی و. د پولیسو د تانی مشر بیروز خان زیاته کړه چې دا چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې په کډوالو کې خوراکي توکي ویشل کېدل. د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویمه غونډه نن ترسره کیږي. د یادې کمیټې لومړۍ غونډه تیر ورځ د خپل مشر او د عوامي نېشنل ګوند د مخکښ غلام احمد بلور په مشرۍ کې بېله نتیجې پای ته رسیدلې وه. د کمیټې غړي ویلي دي چې دوی به هڅه کوي چې په ملک کې د انتخاباتو کولو لپاره د نگران وزیر اعظم پر ټاکلو سره سلا سي او دا پریکړه د انتخابات کمیشن ته ونه سپاري. د خیبر پښتونخوا هنګران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړیتوب په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وي. هغه پرون په پېښور کې له څوګن پروتوکول وروسته خبري اعلان ته ویل نگران وزیر اعلی طارق پرویز وویل چې له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته به ډیر ژر خپل لنډمهاله حکومتي کابینه اعلان کړي. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وایي چې نن د مارجې ولسوالۍ د شین غزک سیمې په شاوخوا کې په یو مدرسه کې د ځانوژن کې برید یو واسکټ چاودلی چې له عمله یې 15 زده کوونکي وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د هلمند د والي ویاند احمد زیرک مشال ریډیو ته وویل چې ممکنه ده چې د مدرسې زده کوونکي د ځانوژن کې حملې په روزانه لګیا او چې واسکټ ورباندې چاودلی. د رپورټونو له مخې په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات دي. په افغانستان کې میشت ایساب ځواکونو ادا کړی دا چې د عملیاتو پر مهال یې د حقانی شبکې یو مشر وژلی او په یو بل پیښه کې یو د طالبانو یو مرسته کوونکی نیولی. ایساب نن په یو خبر پاڼه کې ولیدی چې د سې شنبې په ورځ د خوست په صبری ولسوالۍ کې د حقانی شبکې یو مشر حضرت الله وژلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې نن یې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د وسلوالو یو مرسته کوونکی هم نیولی دی. د افغانستان د تخار ولایت د اشکیمش ولسوال نن د سړک د غاړې د ماین په 14 کې وژل شوی دی. د اشکیمش ولسوالۍ د امنیه کمانډان عبدالبصیر بیگ مشال ریډیو ته وویل چې ولسوال عبدالمنان حکیمی له خپل یو ساتونکو او موټر چلوونکو سره یو ځای وژل شوی چې تر دې دمه د دې پیښې پړه پر غاړه نه اخیسته. د امریکا پوځ او افغان حکومت پر دې سلاسوي دي چې د افغانستان له ختیز ولایت میدان وردګ څخه د امریکا ځنګلي ځواکونه وباسي. د دې غشتنه افغان ولسمشر حامد کرزی تیر میاشت له هغه وروسته کړی و چې د امریکا د ځنګړي ځواکونه په دې تورن کړی و چې دوی او د دوی په واکې افغان ځواکونه په دې ولایت کې ولسی خلک زوروي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خبري اعلان تویل
وای بین المللی آمادگی داره که اسپیشل فورس خود
نړیوال ځواکونه تیاری لري چې د میدان وردګ ولایت له نرخ ولسوالۍ څخه خپل ځانګړي ځواکونه وباسي او هلته د ملي اردو ځواکونه ځای پر ځای شي. ښایي تر څو راتلونکو ورځو پورې دا ستونزه په بشپړ ډول حل شي. ځانګړي ځواکونه یوازې په نرخ ولسوالۍ کې دي او کله چې له دې ولسوالۍ څخه ووځي نو په دې معنا چې له میدان وردګ ولایت څخه ووتل.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی دا هم ولیدی چې افغان حکومت او نیټو په دې اړه هم 99% سلاسوي دي چې د بګرام زندان دی په بشپړ توګه افغان حکومت ته وسپارل سي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د فلسطین له ولسمشر محمود عباس او نور چارواکو سره د لیدو لپاره لویدیځې څنډې ته ځي. شنونکي وایي فلسطینیان تور لګوي چې ولسمشر اوباما د دې لپاره پوره کار نه کوي چې اسرائیل په هغه سیمه کې د کورونو له جوړولو منع کړي کومه چې به د فلسطینیانو په هیله یو ورځ د دوی د ریاست برخه وي. ولسمشر اوباما به په رمله کې له خبرو اترو وروسته بیرته یروشلم ته ستنیږي چیرې چې به نوموړی زده کوونکو ته یو مهمه وینا کوي. د چهارشنبې په ورځ د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پاملرنه د سیمې ته ورپیښو اندېښنو د ایران اټمي پروګرام او د ګاونډي هیواد شام شخړې ته وه. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې د ایران د اټمي وسلې د جوړولو د مخنیوي لپاره به ټول اړین ګامونه پورته کوي او وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل دی په دې باور سوی دی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما دې ته ژمن دی چې ایران د اټمي وسلې له جوړولو راوګرځوي. د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکلنا د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې به دغه پروګرامونه او ریپورتونه واوري. د جلوزو کډوالو کیمپ کې چاودنې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. پاکستان کې د راروانو عام انتخاباتو لپاره د مئی 11 نیټه اعلان شوې خو قبایلي ولس د انتخاباتو په حواله ځنې اندېښنې لري.
هغه خلک چې هغو ډیوټي په علاقې کې په پولینګ سټېشنو باندې لګیږي پیسې به هم لګوي. دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې یو ځلې بیا به داند لیکيږي.
په دې انتخاباتو کې به په اول وار قبایلي سیمو کې په سیاسي بنیادونو خلک رای اچوي. دا چې په دغه سیمه کې د خزینه ووټرانو شمیره څومره ده؟
تقریبا 10 ملیونه خزینه په پاکستان کې چې هغه به ووټونه اچي. په قبایلي سیمو کې وګورو نو دغه کچه ډېره زیاته کمه ده.
دا او نور رپورټونه به هم واورئ. د دې غړې په دویم نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې کې افغانستان کې د جنکو د تعلیم حال درکوو.
خوشبختانه چې دا نوی تحول چې کله په افغانستان کې رامنځته شو ډېرې جنکیانو ښځینه قشونه وتوانېدل چې لاړې شي د دروازې ښوونځیو یو دروازې د هغو په مخ پرانیستل شوي.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې تاسو یې هر ورځ د سحر 9 بجو نه د سلام پښتونخوا د غږ شروع کېدو سره در مازیګر 6 بجو پورې اوري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل چې د پیښور سره نږدې د جلوزو کډوالو کیمپ کې نن چاودنه شوې ده او یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې ده. دا وخت موږ سره خپل خبريال خالد خان د ټلیفون دی لیکي دی. خالد خان په خیر راغلی. د دې چاودنې او د دغه پیښې ورسته حال را سره شریکي.
ا دې مننه مناوشه لګه شی بوران نه ما د پبو پولیس سټیشن د اهم چارواکي سره خبرې کې دا شان د پبو اسپیټل یو چارواکي کریم دار سره هم خبرې کې نو دا څرنه دغه جلوزو کیمپ کې چې کومه 14 شوې ده نو دغه کې د مړوش میرته د 12 سپې پغه کې دوه ماشومان هم دي او دغه شان د زخمیانو د شمیرته ده هغه د پولیس په وینا د ډیر شو پورې ده. خو کله چې ما د پبو اسپیټل یو چارواکي کریم دار سره خبرو وکړ نو هغه دا وویل چې دا سات اویته په اسپیټل کې وو مړی پراتې دي او اکثر له زخمیان دي. هغه دا خبره هم تکرار کا چې ځینې زخمیان یې پیښور ته وړي د پیښور لیډینګ اسپیټل ته او دا هم وویل چې په پیښور اسپیټل کې به هم کېږي چې د زخمیانو شمیره مرګونی وی یا باغی سخت وی تب دا هم اوما په جلوزو کیمپ کې چې دا 14 نشه شوه دا نو دا پولیس ته چارواکو په وینا دا 14 کې مواد په سوزوکی موټر کې خوذل شو او دا سات دغلته د راشن او د دوایانو تقسیم کېدو نو په دغلته د یو غیر دولتي موسسه له اړخه یو ګاډي هم راغلی فلاین کوچ کې چې په هغه کې زنانه وی هغه د دوایانو یاد کړی او د سرګو لیدلو او چا چې دغلته موجود وو د پولیس د چارواکو په وینا دمکه دومره ضرور وه چې دغلته شپږو ګاډو ته نقصان رسېدلی دی. دا کوم ګاډی چې ما خبره وکړه د ان جی او فلاین کوچ چې و نو هغه هم پکې زیات نقصان هغه ته هم رسېدلی دی. خوا کې ورسره بل یو ډاکټرنو هغه هم لرې پرېوتی دی. نو د دې نه دا ثابتېږي چې دغه جلوزو کې چې کومه 14 شوې ده نو ډېره زوره وه او دغه شمېره د مړو زیاته هم کېدی شي. خو تر دې پورې زه تاسو ته وایم چې جلوزو کیمپ کې زیات تر اوسېدونکي چې دي نن سبا د خیبر جلسې د باړې تحصیل نه بې کوره شوي خلک زیات پکې دي او د دې نه مخکې پکې د باجوړ ایجنسې او د ممندو ایجنسو خلک هم اوسېدل او اوس هم اوسېږي. نو دغه د جلوزو کیمپ چې دي دا د پېښور نه لرې پروت دی, بیا په نوخار کې پروت دی او د نوخار مین سړک چې دی د هغې نه هم 40 کیلومتره تقریبا لرې پروت دی. نو دغه ځای نه د زخمیانو وړل د پېښور هسپتال ته
مسله ده. خالد خان
پته نه لګي چې څومره
جی تاسو د پولیس چارواکو سره هم خبرې کړې دي نو که لنډ غونتې راته ووایي چې ممکنه هدف د دې برید سو او یا چا د دې برید پړه په غاړه اخیستې که څنګه؟
بالکل ما د پولیس چارواکو سره خبرې وکړې نو هغې خو هېڅ دغه ونه ویل چې د دې هدف سو. خو چونکې هغې دغه خبره وکړه هغې په ځای باندې موجود وو هغې دغه کوم ګاډي کې چې دا 14 مواد وو نو هغې دغه ویلي چې هم د دې دغه کوم راشن چې تقسیمېدو یا د انتظامیې سره اډمنسټریشن بلاک سره خوا کې چې کومه کاروي کېده دغلته دا ګاډي درول شوي او دا هغې دغه پلټنې کوي چې دا د ریموټ کنټرول په وجه یا ټایم په مو خو دا خبر هغې لا نه ده مکمل کړی او نه دا د دې پیښې لا اوسه پورې چاپړه اخیستې ده. خو دا ویل کېږي چې دغه موټر راوستل شوی او د دې نښه همدغه کډوال یا دغه انتظامي د کم کم انتظامي خلک نو دغه کېدی شي.
ډېره مننه خالد خان. نورو معلوماتو لپاره به هم تاسو ته راځو. په خالد خان وو چې موږ یې په تازه حال خبرولو. جلوزو کډوالو کیمپ کې یو 14 شوه ده چې پکې 12 کسان مړه دي. په دغه کې دوه ماشومان هم شامل دي او لک تر لګه 10 کسان جوړل شوی دي. په داسې حال کې دا پی خرامسته شوه ده چې د خیبر سرکاري چارواکي یو ځای اوسیدونکو وایي چې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د نخټو لامل په زرګونو خلک به کور شوی دي چې ځنې کورنۍ په خبرته هم را رسیدلې دي او د پیښور په کوټه ډکه ورته غیر سرکاري ادارو د مرستو لپاره کیمپونه لګولې دي. د کډوالو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. راځي چې په دې ریپورت کې تفصیل واورو.
اوریدونکو زه دا وخت د پیښور په کوهاټ اډه کې موجود یم. دلته زه ګورم چې د تیرا میدان نه په ګاډو کې په لزګونه کورنۍ را روانې دي. دغه خلک په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نښتو له امله راغلي دي. دوی سره خبرې اترې کوو چې دوی د څومره ستونزو او مشکلاتو سره مخ شول. تاسو نامه څه ده او کوم ځای نه راغلي یې؟
چې مو نامه مسلم احمد ده. زه تیرو میدان نه بس روغلو.
څه حالات ولته ولې راغلی؟
حالات داسې و چې انصار او طالبان په منځ کې ډېره سخته جګړه وه او دغه جګړه یوازې نه طالبان چې کوم ادرس ته نغاروې ته بیا نرکوش ولو او یو داسې اسلحه سره وا چې هغه مو په خیال هغه حکومت صاحب هم نوي ځکه چې په کلیو به اول میزایل وشتو نو ټول کلی به سرما وسولو او دغه واجب نه بس خلک چې دی لکړې کول باندې مجبور شولو. دا راکه متاثرون لا ډېر زوږ تکلیف وو. مونږ تقریبا 24 غنټه مزار پیدل وکړو او خاص کر ترانسپورت به خی به انتها مسله وا او ټیکال فاروق بس کایته ویم چې ایسا غم نو یغه نه لوا رزګو جنس کې کرم ایجنسی غریب نرسی یو عوام تر اپنا د سوچ اپنه مدد اپ کې ته چې دارو لګ ډېر خلکو سره ټیکال او سې کاول شوې کاول
هیڅ دې مو پته شوې نه وي. هر څه مو پرې خې بسار نو پروګرس کړای نه نو بس دا حالات طالبان و د تنظیمونو و بس ګډوډ ولای جوړ شو په ایتم په نبي وچ چال دي یاره نو تقریبا بس څه به وي بارانو نه ګلې بس هرڅو
هي مونو ما هو محمد ارستو خبرینیان خبر ایجنسی صدریم دلته ناس کې پړه کې عام خلچکند متاثر شول هغه پکاډه باندې راغله غا به سر او سامان پاتې شول نه غې د امداد د پاره د غې د دلجوی د پاره مونږه دلته ناس کې او د خپل وس مطابق د غې سره مونږ منډه ترلو
کړې چر بتانه کړې د خل بس خپل مدد خپل باندې منډه ترړې وای د حکومت ته مخه د لاسورت نه ملا شوې چې امداد ورته نه ملا شوې چې د خلکو سره امداد وکي د خلکو د غښتنه چې یو د زمونږ په علاقې کې امن راوالي یا د مونږ خپل کورونه لا واپس کی
دا د تیرا میدان د خیبر ایجنسی د تیرا میدان نه د بیکوره شو خلکو خبرې تاسو ورېده چې پیښور تر رسیدلې دي او د خپل ستونزو په حواله یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز اراده څرګنده کړې چې په صوبا کې با صفا او غیر جانبدارانه انتخابات کول او امنیت راوستل یې لومبه ترجیحي. نوموړي د څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د خپل څوکۍ د سوګند پورته کولو پر وخت کړې دي. د دا هم ویل چې د مشرانو چارواکو او سیاسي ګوندونو په مشوره به ډیر زر نگران وزیران واخلي. په دې حق له نور تفصيل د پیښور ناظم خبريال خالد خان راکوي.
دا شروع په مخام د پیښور گورنر هاوس دننه د خپل چوکې سوګند پورته کول وروسته نگران وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز رسنو ته وویل چې هر چاته معلومه ده چې خیبر پښتونخوا کې د امن او ورورولۍ فضا جوړول ډیر ضروری دي او د حکومت به په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کوي.
پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک غیر سیاسی شخص ہوں اور غیر سیاسی شخص رہوں گا انشاءاللہ.
لومبنه خبره دا کوم چې زه یو غیر سیاسی ریم او غیر سیاسی با اوسه کم کومه زمواري چې ما تراکل شوی دا یقینا ډیر اهم ده. زما په خیال هر کس ته معلومه ده او محسوس کوي هم چې دلته دی امن او مانوي دوستي او ورولۍ دی وی او چې یو بل برداشت کړو او په صبح کې یو داسې ماحول جوړ کړو چې ته زمانه نفرت نه کوي او زستانه او امن قائم اول با زما د ټولو نه لوی ترجیح وي.
ایسا ماحول پیدا کړو چې جسمه آپ مجھ سے نفرت نہ کریں میں آپ سے نفرت نہ کروں. یہ میرا خیال ہے میری سب سے بڑی پرائرٹیز ہوں گی.
جسٹس ریٹائرڈ طارق پرویز چې د پیښور ہائی کورٹ پخوانی چیف جسٹس او سمو دوران دی د سپریم کورٹ د جج عہدے نه ریټایر شوی دی په متفقہ تور د نگران وزیر اعلی د پاره ټاکل شوی وو. د اوایل چې هغه د خپل کابینه اعلان ډیر زر کوي او په دې لړ کې بعد د سیاسي ګوندونو او سینیئر بیوروکراټس په مشوره د لنډمهاله حکومت ته پاره د صوبایي وزیرانو انتخاب کوي.
کیئر ٹیکر کیبینیٹ کا کیا حوالہ ہے, کیا طریقہ ہے, کیا دستور ہے اور اس کی کیا کیا لوازمات ہیں.
زبا آئین گورم چې د نگران حکومت حوالے سره څه خبره ده او تګلار ده او د دې د پاره سلسله لوازمات پکار دي او ان شاء الله زما کوشش دي چې ډیر زر لنډمهاله حکومت ته پاره نور وزیران واخلم. زه د سیاسي ګوندونو ډیکټیشن نه بلکې هغوی سره مشوره کول هم ضروری ګڼم. سینیئر بیوروکراټس او پخوانی وزیر اعلی سره به هم سلا مشوره کوم او د نگران حکومت تصور دادی چې دا یو امانت دی. یو سیاسی حکومت لاړو او بل سیاسی حکومت برازی او زمونږ لنډمهاله حکومت به د یو پل په هیڅ کار کوي.
مقام ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے ایک برج پل, تو ایک پل کی حیثیت سے میں نے کام کرنا ہے.
د یو پختنه په جواب کې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اویل چې د دوی لوی ذمہواری په صبح کې شفاف او د ټګې نه پاک ټول ټاکنه کول دي.
ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی حیثیت سے میری اور میرے رفقا کار جو بھی انشاءاللہ آئیں گے ان کی ترجیحات ہی ہوں گی.
دیولن محل حکومت پہیس زمونگا زمواری دادا چراکلون کے ٹول ٹاکنے پا امن وی منصفانہ وی شفاف او در ٹگے نپاک وی. ٹول سیاسی گندونو او امیدوارانو تا خواست کون بلکہ زب اور سرا ملاوے گم ہم چی سمر صفا او پر امن انتخابات اوشی نو دا باستاسو دا پارا ہم خوی او دا دی صوبے دا پارا با ہم خوی.
اس میں آپ کی بھی نیک نامی ہے, میری بھی نیک نامی ہوگی اور ہمارے صوبے کی بھی نیک نامی ہوگی.
تمدا چدلن محال حکومت کابینہ کے بعد پنزل صوبائی وزیران اخستلشی چنن یا سبا پکے ات وزیران دخپل چوکو سوگند پرتکوی. خالد خان, مشال ریڈیو, پیخور.
د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی په حواله مو دغه ریپورت اوریده. هلته د نگران وزیر اعظم د نوم خوښولو لپاره اسلام آباد کې د حکومت او اپوزیشن د پارلماني کمیټې غونډه نن به په دویمه ورځ هم روانه ده. په دې کمیټې کې اته پارلماني غړي دي چې په کې څلور د حکومتي ډلې او څلور د اپوزیشن ډلې سره تعلق لري. دا ان تر مخه د کمیټې به د سبا ورځې پورې خامخا د نگران وزیر اعظم انتخاب کوي. که داسې ونشي نو بیا به دا معامله الیکشن کمیشن ته سپارل کیږي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم د ټاکنې لپاره د پارلماني کمیټې غونډه نن په دویم ورځ هم روانه ده چې پکې به په څلورو نومونو کې د یو تن نوم د نگران وزیر اعظم لپاره غوره کولې شي. د تیر شورو په ورځ مازیګر اسلام آباد پارلمنت هاوس کې د کمیټې د لومړۍ غونډې وروسته د حکومتي ډلې غړي فاروق چنایک رسنو سره خبرو کې وویل چې دوی غواړي چې په یو نوم سلا شي، خو که سلا نشول نو بیا به دا نومونه الیکشن کمیشن ته استول کیږي. دی وایي
اگر کمیٹی میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہی نو نام دو دو نام چار نام جو
دے وائی چی کمیٹی کی سا فیصلہ نشوا نو بیا بدا دو دو یعنی سلور نمونہ الیکشن کمیشن تزی او الیکشن کمیشن با پدو روزو کی دننا خپل فیصلہ ور کوی او د نگران وزیر اعظم لپارا با دا حتمی نوم اعلان کوی. دغه رنگ د مخالف ڈلی مسلم لیگ نون لخوا د کمیٹی غړی سردار مہتاب عباسی اویل چی ددوی گون غواړي چی دا معاملہ په اتفاق رائے سره حل شي، خو شرط دا دی چی د نگران وزیر اعظم لپاره چې کوم تن راضی چې هغه کې دا خصوصیات موجود وي. د زیاته کړه
چې ایک تو وہ بالکل امپارشل شخصیت ہو، دوسری ہے وہ انٹیگریٹی رکھتی ہو.
دی وای یو دا چې هغه به پری وی، دویم دا چې هغه یو خا دبدبا او نوم لري، او دریم دا چې په انتظامی چارو باندې خپو لري، او څلورم دا چې د هغه د هیڅ یو سیاسي ګوند سره تعلق نه وي، او پنځمه خبره هم ډیر اهمه ده، هغه دا چې دا تنخ شهرت لري. د سیاسي چارو تزیه کاران په دې سوای کله چې مشال ریډیو د سیاسي چارو تزیه کار ایمل خټک نو پختل نو هغه وویل
بنیادی وجہ د دې چې دا نو هغه دا چې په دې کې نو مېس کې چې دا نو یو ډیر اټا بد اتبادی موجوده ده. ولی متاسفانه پاکستان کې کوم تاریخ پاتې دی کې نگران وزیر اعظم چې دا نو هغه یو غیر جانبدار نه بلکې یو جانبدار نه رول ادا کړی دی. نو په دې وجہ باندې اوس دا فریقین چې دی هغه په دې باندې نه متفق کیږي، او یره لري چې کومه څه غلطی شو او موږ داسې کوم کس تایید کو چې هغه د بل عامی وي یا دا هغه سره پټ پڼه لارې لري، نو هغه یریږي چې څنګه هغه خپل سر رسوخ چې دی نو الیکشن دوران کې دا فریق پاک کې استعمال دی.
ذکر ورده چې په کمیټې کې د حکومت لخوا د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د میر هزار خان کوسو او د مخالف ډلې لخوا ریټایر جسټس اسلم ناصر او رسول بخش پلیچو نمونه وړاندې کړې شوې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د روان انتخابات لپاره نیټه اعلان شوې، په قبایلي سیمو کې ځینې امیدواران د اندېښنو سره مخامخ دي. دوی وایي چې د سیمې منتخب شوي د قومي اسمبلۍ پخواني غړیو به په شاید صفا او شفاف انتخاباتو پر عمل ارسر انداز کېدلی شي. دوی تور لګوي پخوانو غړو تر ټاکنو لمخه په مهمو چوکیو د خپلې خوښې کسان لګولې دي چې دا د انتخاباتو په نتیجو بد اثر کولی شي. په دې اړه تفصیل اورو په دې ریپورت کې.
په قبایلي سیمو کې الیکشن د پاره ودرېدلې ځینې کاندیدانو مشال رډیو سره په خپلو خبرو کې هله څرګنده کړې ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې یو ځل بیا کامیابی ترلاسه کولو د پاره په سیمه کې پخوانی منتخب غړو لخوا د خپلو اختیاراتو د غلط استعمال په وجه د ووټ شفاف عمل متاثره کېدلی شي. د کورم ایجنسی حاجی سلیم خان اورکزی وایي چې د الیکشن نه مخکې په اهمو څوکو د خپلې خوښې کسان راوستل شوي دي چې دغې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري.
اختیار او غو خپل علاقو کې د خپل مرزي خلق تعینات کړی افسران، هغه خلق چې هغه ډیوټي بو په علاقې کې په پولینګ سټیشن باندې لګیږي، هغه وو پرتلون کې انتخاباتو کې هغه خلق په ډیوټیانو لګی، پیسې وام لګی، او دا د دې خبرې غټ امکان شته دی چې ځلې بیا به داندلې کیږي او داندلې په نتیجې کې به مغه خلق درته کوشش کوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د ویپان تر مخه په قبایلي سیمه کې قریبن ورس نیم لکه کسان د ووټ اچولو حق لري. په دې کې قریبن شپږ لکه زنانا ووټ ورکون کې دي. د متحده قبایل پارٹی مشر حبیب ملک اورکزی وای چې په الیکشن کې یو ځل بیا درغلی کولو دپاره د منتخب غړو لخوا ټولې تیاریانې مکمل شوې دي.
تیر الیکشن کې چونکې زه خپلم کینډیډیټ وم، پنځه نوي پولنګ سټیشن وو، په پنځو اتیا باندې الیکشن مقابله په 30-40 اوټونو کې برابر وه، یعنی ټوټل اوټونه کاسټ وو 10,000 اوټونه یا 2,000 وو، خو په لسو پولنګ سټیشن باندې 2,000 اوټونه چولی وو جالي، او هغه یو کینډیډیټ ته چولی شوی وو. خو زه افسوس کوم زم څه په دې وخت کې کوم دوی پولیټیکل ایجنټس کوم په کور میں کېډر خکار کولو هغه ډیره خکرکردګي وا امن په حواله سره ټایم بدل کو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې تیاریاں شروع شوې دي او د سرکاري کسانو د تعیناتي لپاره په تبادلو باندې بندیزونه دي، خو کاندیدانو تر مخه چې اوس هم په سیمه کې د منتخب غړو لخوا په ورکوټې کچې تبادلې روانې دي. د باجوړ ایجنسی نه منتخب شوی د کامی سندې غړې اخونزاده چټان د دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې داسې هیڅ خبره نشته. نوموړي مشال رډیو ته وویل چې اوس د کام هر یو وګړي ته د خپل رای حق ملو شوی دی او په داسې کارونو باندې د قبایلو فیصلې اوس څوک نشي بدلولی.
دا په هغه وخت کې کېدای شول چې په کوم وخت کې زمونږ د بالغ رای دهی په بنیاد باندې د ووټ حق عوامو ته نه وسیله، اوس د بالغ رای دهی په بنیاد باندې د ووټ حق خلکو ته حاصل شوی دی. زمونږ د ټولو نه وړ ایجنسی چې ده نو د هغې ابادي د 3,00,000 نه سیوا ده. نو اوس زما په خیال چې د پولیټیکل ایجنټ په وجه باندې یا د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په وجه یا د ایجوکیشن افیسر په وجه باندې څوک هلته الیکشن نشي ګټلی.
واضح دی چې د کال 1999 کې عام وګړي ته د ووټ اچولو حق ملاوې ده. وروسته دغه څلورم الیکشن دی چې قبایل به د راتلونکي وخت لپاره د کامې سندې غړو انتخاب کوي. حبیب ملک اورکزی وایي چې راتلونکي انتخاباتو کې شفاف عمل خپل کول پکار دی، ځکه چې حقیقي نمائندگان یوازې د قبایلو مسلې حل کولی شي.
په پاکستان کې په یو لسم مئی باندې راتلونکي عام انتخابات کېدونکي دي چې لپاره یې سیاسي پارټیانو خپل کمپاینونه شروع کړي دي. دا چې دا ځل به په قبایلي سیمو کې د خزینه ووټرانو شمیر څومره وي او د دې د زیاتولو لپاره څه کول پکار دي او حکومت څه په پام کې نیولی دي، په دې اړه زموږ د همکارې ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې په 14 اگست 2011 کې پولیټیکل پارټیز اکټ نافذ کړی شو چې اوس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د غلطه سیاسي ګوندونو هلې ځلې شروع کړې دي. که څه هم د فاټ اولسته دا حق ورکړل شو چې د خپلې خوښې امیدوار ځانله د ووټ په ذریعه وټاکي، خو د خزینه ووټ اچونکو شمیر په اړه اندېښنې موجودې دي. د قبایلي سیمو په اړه څېړونکي ډاکټر اشرف علي وایي په فاټا کې د روایتو له امله د خزینه ووټرانو شمیر ډېر کم دی.
تقریبا 10 ملیونه پاکستان کې قبائلی سیمو کے کچا دیر زیادہ کم ادا اور الطقی سے کم دے قبائلی روایات دا سیدھی سے الطقی خزر سا دا ووٹ دا پارا دا سلو یا دا دیر کم اور کولی کی گی یا دا نش برابر دا کسا ہم دیر میں مومی تاکنو کے منگو کا چل چے خلکو تا اجازہ بار کولی شو و فقاد بازی سیمو کے خز الطقی را گلے وی اور ووٹ میں اچولی ہو او دا دیر پارا سی کم دیر دیو مستقل لگا ضرورت سے گور الطقی سی کم دا امنیت وزا دا اگر دیر زیادہ خراب دا خز پلو طرف سے کیسی سالو
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو مبارزه ډاکټر بیگم جان وای اولنۍ ترجیح د پسیمه کې امن راوستلو ته ورکړل شي، له هغې وروسته بیا د ښځو د ووټ په حق له خبرې پکار دي.
اوس خبره دا ده چې په خوله به نه خوایي چې فاټا ته به داسې وشي، فاټا کې خو ستاسو وینئ چې جنګ روان دی. نو په دې جنګ حالاتو کې څوک په جنوزی کیمپ کې پراته دي اوس، نو زه خو په دې خبره به نه متفقه نه یم چې دوی به ووټ واچوي، ولکه سړی د خېټې روټۍ نه ور رسېدی، خو تپلی یې نه وي، د اغوست جامه نه وي، د سر چتې نه وي، نو هغه به د ووټ په حق کې څه سوچو کی. امن امان چې بحال شي او دوی خپلو علاقو کې شي، نو بیا به ووټونو باندې خبرې کېږي.
دا چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ښځو د ووټونو تناسب زیاتولو په لړ کې د حکومت لخوا څه ګامونه پورته کړل شوي دي او کنه، د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په وروستیو ورځو کې د دغه انتخاباتو په اړه د پاکستان الیکشن کمیشن د غړو او د فاټا سیکرټریټ متعلقه چارواکو ترمنځ یو غونډه وشوه او په دې اړه پرې هم خبرې وشوې.
د ښځو د ووټونو حوالې سره په دغه میټینګ کې دا خبرې اترې هم وشوې او په هغې باندې تیار شوې ده، خو دا تر اوسه پورې په هغې باندې څه فیصله لا نه ده راغلې. نو زما خیال دا دی چې د الیکشن نه مخکې به په دې باندې زمونږ د الیکشن کمیشن او د فاټا سیکرټریټ چې کوم غړي دي هغې به کوي او بیا به پسې خبرې اترې کوي او د هغې د پس فیصله یې عمل وو. نو هغه به موږ ټول میډیا ته هم وایو چې دغه فیصله وشي چې یاره اول ښځې دي هغې ته د ووټ اچولو حق ورکوي یا نه ورکوي، د هغې نه وړاندې به بالکل چې زمونږ هغه ځای کې کوم روایت دي د قبایلي سیمې د هغې به پوښتنه پوره پوره شي او د هغې د ووټ دپاره به د زنانو دپاره انتظامات دي مناسب هغه به بالکل حکومت کوي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره په قبایلی سیمو کې د خزو د ووټ تناسب د تعلیم او پوها ورکولو سره سیوا کې دي شي
زما په خیال دغه د پاره چې یوازنې لار ده چې د اخلي تعلیم وکړي شي او د پوهه او تعلیم شته دا به زو فکر کوم چې بیا تر څو چې کې دي شي دغه چې کوم مناسب لار ده هغه د میډیا د لارې شي د ریډیو د لارې زیات تر هغه خلک چې کوم دي هغه ریډیو او په قبایلی سیمو کې نو هغه ته د ریډیو د لارې دغه لارښوونه وشي چې د هغه د ووټ اهمیت څومره دی او په دې خبره باندې هغه پوهه کړي شي چې تاسو دغه ووټ چې دی په عمومي توګه په پاکستان کې او په خصوصي توګه په قبایلی سیمو کې څنګه بدلون راوستي شي
د قبایلی سیمو د ځینو نورو خزینه فعالینو په خبره چې یو ځل په فاټا کې سیاسي هلې ځلې شروع شي نو په خپل به ووټران مخې ته راشي خو سیاسي ګوندونو ته پکار ده چې د ښځو لپاره د ویمن وینګس یا خاص څانګې جوړې کړي او دوی ته نور سهولتونه ورکړل شي
د قبایلی سیمو د خزینه ووټرانو په حواله مو د ملیحه امیرزاده ریپورت واورېده د روانې ګړې نیمایي ته رسیدلې یو نیمه بجه شوه د بوریوال کاکلنا د خبرونو لنډیز اورو
د خبر پښتونخوا پېښور ته نږدې په جلوزی اکیم کې نن 14 سوي چې لعمله د دوه ماشومان په ګډون 12 کسان وژل سوي دي د پبو د پولیسو د اړین مشر بیروز خان له پېښوروس ته مشال ریډیو ته وویل چې 14 د یو داسې بم لعمله سوي چې په موټر پورې تړل سوي وو د هغه په وینا په دې محل په کډوالو کې فرات کې توکي وشل کېده د پاکستان د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره به د پارلماني کمیټې دویم غونډه نن تر سره کیږي د یادې کمیټې لومړی غونډه 13 ورځ بیل کوم نتیجه پای ته رسیدلې و د خیبر پښتونخوا نگران او وزیر اعلی جسټس ریټایر طارق پرویز ویلي د لنډمهاله حکومت لومړی توبه په صوبه کې امن راوستل او شفاف انتخابات کول وی هغه ویلي له سیاسي ګوندونو سره تر سلام مشوره وروسته به ډیر ژر خپل لنډمهاله حکومتي کابینه اعلان کړي د افغانستان د هلمند ولایت چارواکي وای چې نن د مارجی ولسوالۍ په شاوخوا کې په یو مدرسې کې د ځانوژونکو برید یو واسکر چاودلې چې لامل یې 15 د کوونکو وژل شوی او شپږ نور ټپي شوی دی په افغانستان کې مېشت ایساب ځوکونو ادا کړی دا چې د عملیات پر مهال د حقانی شبکې یو مشر وژلې او په یو بل پیژه کې د طالبانو مرسته کوونکو نیولې دي افغانستان ترکمنستان او تاجکستان په خپلو کې د اورګاډي د پټلې پر غزولو هوکړه کړې د افغان ولسمشر احمد کرزي 13 ورځ په وردی باندې یو لاسلیک کړی د افغانستان د تخار ولایت د اشکمش ولسوال نن د سړک د غاړې د ماين په 14 کې وژل شوې ده
د بوریوال کاکلنا مو د خبرونو لنډیز اوریده او سپامو کړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې په کوم موضوعاتو لیکنه کړې اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د ځنې اداریو مهم ټکی دراوروي
اج ورسپان خپل اداریه کې وای چې د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس ریټایر طارق پرویز د خیبر پښتونخوا د نگران وزیر اعلی په هیڅ د خپل چوکۍ سوګند پورته کړو اداریه وړاندې لیکي چې د دې سوګند پورته کولو نو وړاندې پیښور جوډیشل کمپلیکس باندې حمله وکړې شو او د جوډیشل کمپلیکس کونډه تارونو ناکو او د سکیورټي عملی دغه حمله کوونکې منی نکړې شو د کومې نه چې دا پیغام نو موړی وزیر اعلی ته ورکړې شو چې د سکیورټي په حواله به اوس د نورو کټلو ګامونو پورته کولو ضرورت وی ادارې وای چې وزیر اعلی لبا دا خیال هم ساتل پکار وی چې د سکیورټي په نوم د خارو سیدونکو یا دلته د نورو علاقو نه راتلونکي خلک په عذاب نکړي شي د ادارې په وینا چې د دې مقصد تر لاسه کولو لپاره به د ټول پیښور لپاره د پول پروف سکیورټي پلان جوړول وی ادارې اخر کې لیکي چې د دې سره سره به نگران وزیر اعلی لا دا هم په نظر کې ساتل پکار وی چې د ولس د صوبې د نوم بدلولو یا کوم غټه منسوبه د یو لوی شخصیت په نوم کولو سره هیڅ تعلق نشته دا هغوی صرف د خپل ډوډۍ ګټلو سره کار دی او هغوی ته په میرټ باندې روزګار پکار دی د هغوی بچو له تعلیم پکار دی او د هغوی د سر او مال حفاظت کول پکار دی نو باید چې د هر څه نگران وزیر اعلی په پام کې وساتي د پیښور نخ پرېدونکې د پښتو رسپانه وحدت خپل اداریه کې لیکي چې د پیښور ښار په جوډیشل کمپلیکس کې شوی ځانمرګي برید کې 15 نمړه او د 150 نه زیات جوبل شوی دی چې پکې اډیشنل سیشن جج کلسوم اعظم پولیس اهلکار او وکیل
بندیان هم شامل دي. اداري وړاندې لیکي چې د پیښور خار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه څرګنده شوه چې د سمودین پس په پیښور یو ځل بیا د ترهګرۍ ګوري وریځې راخورې شوې دي. د ترهګرۍ هره پیښه د غندنې وړ ده، ځکه چې دی کې د خوږ وطن بې شمېره بېګنا بچي او انسانان د مرګ له کومې تیر شول. که په تاڼو او چیک پوسټونو په دې وجه بریدونه کېږي چې ګنې پولیس او عسکر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د اولمبي صف کردار ادا کوي او یا دا چې دوی جانبدار او فریق دي. د ادارې په وینا چې دا ټولې پیښې او بریدونه د دې خبرې غمازی کوي چې د ترهګرو لخوا د کومې خاص ایجنډې د تکمیل لپاره د بېګنا انسانانو ناروا قتلعام روا ساتلی شوی دی چې زر تر زره مخه نیول یې د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. او د دې لپاره به ښه خبره دا وي چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او ولسي وګړو په خپلو صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تند کړي. اداریا اخیری کې لیکي په جوډیشل کمپلیکس حمله کې د ترهګرو لخوا د تر اوسه د ذکر شوو بریدونو د لړۍ کړی وي او که نه، او که د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو او ګډوډ کولو لپاره وي، دواړه حالتونه د ملک او ولس په تباهۍ تمامېدونکي دي. نو ځکه باید چې تر د سکېدو وړاندې د ترهګرۍ خاتمه یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼه کې لیکواله بینشا لیکي په پاکستانی ټولنه کې خزی لا ډیر په ګرانه ځای پیدا کوي. په دې هیواد کې خزی د ټولنې د یو ښه راتلونکي هیله ده، خو کله هم ورته د انسان په سترګه نه دي کتل شوي. ورځپاڼه لیکي دا یو حدیث دی چې د مور د خپل لاندې جنت دی، او له دې دا ښکاره کیږي چې په اسلامي کلتور کې ښځو ته څومره احترام دی. همداراز د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث دی چې یو کس د پیغمبر نه دا پوښتنه وکړه چې د هغوی په نظر کې څوک د ډیر احترام وړ دی. نو محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې شپږ ځله د مور نوم واخستو او په اووم ځل یې د پلار. ورځپاڼه کې دا یو پوښتنه رامنځته کوي چې په اسلام او په پاکستان کې د ښځو څومره احترام کیږي، ولې په دې هیواد کې ورپکې ښځې په نښه کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو په 2001 کال کې پاکستانی طالبانو وژله. د 2012 کال جولای میاشت کې یو تکړه خزینه کارکونکی فرید افریدی سخت دریزو وژله، او همدغه شان طالبانو 15 کلنه ملاله یوسفزی سخته جوبله کړه، او طالبانو قسم کړي چې په مستقبل کې به خپل کار ته دوام ورکړي. ورسمان لیکي چې پاکستانی ورپکی په دې خبره پوه دي چې خزی دا توان لرلی شي چې دغه ټولنه له تیرو روباسي. خو د ورپکو لخوا د لوړپوري خزو وژنه او پر هغه انجینۍ برید چې د تعلیم لپاره مبارزه کوله به د پاکستانی خزی بیرته د کور دننه وساتي. بلخوا دی ډیپلوماټ مجلې د ایران او د شمالي کوریا په اړه یو مقاله خبره کړي. مجلې لیکي چې شمالي کوریا لخوا د اوږد واټن وشتونکو میزایل کامیاب ازماینه یو مفروضینه حقیقت جوړ شوې دي. د امریکا د استخباراتي ادارې یو رپورت خبرداري ورکړي چې شمالي کوریا میزایل به په څو کلونو کې د امریکا الاسکا او هوایی پوري د رسیدو توان ولري. مجلې لیکي چې په 1998 کې د ناکامه میزایل ازماینې وروسته ګمان کیږي چې د شمالي کوریا د اوږد واټن میزایل تش یو مفروضه ده. مجلې کې د رپورټونو تر مخه پینګیانګ اوس د میزایل ازماینې د سودا لپاره کاروي، نه چې د میزایل صلاحیت نور پیاوړی کړي. د شمالي کوریا نوی واکمن د دې خبرې توان لري چې د اوږد واټن میزایل نور خکړي. مجلې کې د دې رستو کامیابو کې د شمالي کوریا او ایران ترمنځ همکاري کول به سخت وي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري اړیکې شروع شوي چې شمالي کوریا د پیسو په بدل کې ایران ته د میزایل پرزې او ټکنالوژي ورکوي، او له دې سره دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره موثره شوې ده. مجلې کې چې اوس وخت را رسیدلی چې د بیلاستیک میزایل پروګرام په اړه بیا کتنه وشي، ځکه چې دواړه لوري د یوې سکې دوه مخونه دي.
ګولیاز وو چې د نړیوالو مطبوعاتو کتنې درته وړاندې کړه. په امریکا کې چې کوم خلک د هیواد لپاره جنگیدلی وي، هغوی یو د هغوی کورنیو ته ډېره موده مالی مرستې او سهولتونه ورکول کیږي، چې پکې د 1940 کال وړاندې ترسره شوې خانه جنگي متاثرین هم شامل دي. د ته په کتو سره اسوسییټډ پریس په خپل یو ریپورت کې لیکي، امریکا باندې بعد افغانستان او د عراق د جنگ سره تر 100 کالو پورې جاری وي. په دې د ریپورت مهمه برخه درته د یو لنډ د میورسته دراوړو.
د اسوسییټډ پریس په دې ریپورت کې راغلی ک تاریخ ته وکتل شي نو داسې ښکاری چې په امریکا با د افغانستان او د عراق د جنگ اثرات تر 100 کلونو پورې وي، ځکه چې د امریکا د معاوضو ورکولو وفاقي ریکارډ سرګندوي چې لا هم د هیواد د تقریبا 1.5 کلونو وړاندې تر سره شوی جنگونو متاثرینو ته معاوضه ورکوي.
دا رپورٹ لکھی په داسې حال کې چې په عراق کې د امریکایي جګړې لسمه کلیزه تیره شوه. د امریکا مرکزی حکومت لا هم د خانه جنگي د وخت امریکایي متاثرینو ته په بلیونونو ډالرې ورکوي. په امریکا کې یو سل اته څلوېښت کلونه وړاندې خانه جنگي شوې وه. د رپورټ تر مخه امریکا د سپین سره د جګړې اول او دویم نړیوال جنگ، د کوریا د جګړې، د ویتنام د جنگ او د افغانستان او عراق د جنگونو متاثره شوي امریکایانو ته د کال څلوېښت بلیونه ډالري ورکوي. د امریکایي سینیټر پیټي مور په وینا د سره به امریکایي ولس دا یاد لري چې جنگونه تر څومره اوږده وخت پورې تاوانونه رسوي. ایسوسییټډ پریس وایي د افغانستان او عراق جنگونو کې چې کومو امریکایانو ذمہواري ترسره کړي هغه باندې اوس هم د کال دولس اربا ډالر خرچ کیږي چې پکې ریټایر شوي، معذور شوي او یا د وجل شوي پوځیانو کورنیو ته مالی مرستې او سهولتونه ورکول کیږي. دا راز رپورټ لیکي د ویتنام د جنگ د ختمېدلو سلويخ کال وشو، خو اوس هم په دې کې برخه اخیستونکي پوځیانو او د هغوی کورنیو ته د کال دویش اربا ډالرونه زیاتې مالی مرستې ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د اولنی نړیوال جنگ چې سلور نوي کاله وړاندې سر ته رسیدلې وو، اوس یې هم امریکا متاثرینو ته شل میلیون ډالر ورکوي. دا راز دویم نړیوال جنگ کې چې کوم امریکایي خلک جنگېدلی وو، هغوی او د هغوی په کورنیو باندې پنځه ارب ډالر د کال خرچ کیږي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان مشران غواړي په خپل منځ کې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله یو بل سره رابطه برابر کړي. د دې منصوبې د عملي کېدلو په حال کې د تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان د شمال د لارې ترکمنستان سره یو ځای کیږي. په دې حقله نور تفصیل درته اسمت سروان د ریپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ولسمشران به د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درو هیوادونو د نښلولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ اشخابات ته لاړ چې د نوروز په مراسمو کې ګډون وکړي. د خبري اژانسونو د راپور له مخې د تاجکستان د ترانسپورت وزیر وویل د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به له خپل تاجک او ترکمن سارو امام علي رحمان او قربان قلی بردي محمدوف سره په درې اخیزه غونډه کې د اورګاډي له لارې د درو هیوادونو ترمنځ د شبکې د جوړولو تړون لاسلیک کړي. که څه هم تاجکستان د اورګاډي پټلۍ د ازبکستان له لارې له ترکمنستان او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره وصل ده، خو تاجکستان غواړي چې پر ازبکستان اتکا ختم شي، ځکه چې د دغه هیواد د چارواکو په وینا ازبکستان له خپلو ترانسپورتي لارو پر تاجکستان د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. افغانستان هڅه کوي چې له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اورګاډي د پټلۍ په وسیله وصل شي. حاضر دمه یوازې د ازبکستان او مزار شریف ترمنځ د اورګاډي پټلۍ جوړه شوې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ په موافقه کې به د اشقابات دوشنبه او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو شرایط مشخص شي. د افغانستان ولسمشر به په اشقابات کې د نوروز په جشن کې هم ګډون وکړي. په دې اړه د ولسمشر یو بیان فائق واحدی آزادی رادیو ته وویل:
د افغانستان جمهور رئیس نن د نوروز په نړیوال جشن کې د ګډون لپاره د یو لړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته روان سو. تمه کیږي چې دی به د یو شمېر سیمه ایزو مسلو په اړه هم خبرې اترې او غونډې ولري.
د نوروز جشن وروسته له دې چې ملګرو ملتو د یو نړیوال جشن په توګه په رسمیت وپیژند، هر کال د سیمې په یو هیواد کې لمانځل کیږي. تیر کال دا جشن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې جوړ شوی و، خو وړم کال د ایران پلازمینه تهران د نوروز د مراسمو کوربه و.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او کوم ستاران دي، په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ملاله یوسفزای په برتانیا کې د علاج نه پس 13 ورځ سکول ته روانه شوې ده او په سکول کې اولنې ورځ ډېره ښکلې تیره کړې ده. د مشال ریډیو سره هم تاسو په ریپورټونو کې خبرې واورېدلې چې هغه ډېره خوشاله ده او د ټول نړۍ د ټول انسانیت د هر وطن د هر قام د هر نسل د جنکو لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. دغه خبره بیا د پښتنو په سیمو کې هم چې وکتل شي نو دغه مسله ډېر زیات ارزښت لري. یو ډېر د پام او وړ خبره ده چې د تعلیم او په خاص توګه د جنکو تعلیم څومره اهمیت لري او څومره زمونږ په سیمو کې د ضرورت ده. د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هلې کې هم نن په دغه موضوع باندې فرخنده وزیر خبرې کړې دي او دا معلومات راخستې دي چې په افغانستان کې په دې ورستیو کې د جنکو د تعلیم حالات ډېر ښه شوي دي. مطلب زیاتره ماشومان چې کمی دي نو سکولونو کې داخلي شوي دي او ښه په مینه باندې او شوق باندې سکولونو ته ځي او تعلیم حاصلوي. نو راځي چې د نن ورځې په تاندې هلې کې د فرخنده وزیر نه نور تفصیل واورو.
پوتاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د افغانستان خوست پکتیا او پکتیکا کې د نجونو د تعلیم حال درکو
سخت کال موږ د پاره وځک چې زه خوندي تلارم اول ور چې د سخت کال خوندي شروع شو چې هغه تشویق هغه جنکان چې ما ولې د لقب لرونه یې خپل وری ماشومان راوستي.
د افغانستان ننګرهار خوست پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د پاکستان سره نږدې پریوزي د وړاندې په مقابل کې اوس دغه ولایتونو د تعلیم وضع یو څه ښه شوې ده چې پکې د تیر په مقابل کې نجونې هم اوس کولی شي سکولونو ته ولاړ شي او زده کړې ترلاسه کړي. خو بیا هم په ډېرو سیمو کې نجونې د تعلیم په میدان کې ستونزې لري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزي مشال رادیو ته وایي په ښاري سیمو کې د جنو تعلیمی وضع خشوی خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. نیلوفر عزیزی مشال ریډیو توای
څنګه چې د درې لسیزې چرنګ دی د افغانستان په یو وخت باندې تیر شوی هغه ستونزې او مشکلات را منځته کړل چې یوازې هغه د جملې څخه د جنو د ښوونځیو یا د تحصیلاتو مشکلات خو په خوشبختانه چې دا نوی تحول چې کله په افغانستان کې رامنځته شو ډېرې جنکیانو ښځینه قشر وتوانېدل چې لاړې شي د دروازې ښوونځیو دروازې د هغو په مخ پرانیستل شوې او نن سبا ډېرې جنکیانې په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان په هېواد کې ښوونځیو ته ځي او د هغو ښځینه د هغه د دوسو څخه هم استفید کېږي. یا چې ننګرهار هر دم بیا په جملې ولایتو څخه ده چې جنکیانی اکثر ښوونځیو ته ځي من ته مشکل دلته ده چې موږ ورته دې باندې بسنه نه کوو چې هغه جنکیانی مکتب ته ځي ښوونځي ته ځي چې هغه د ښاري سیمو دي د متمدن سیمو دي هغه سیمې چې ښار ته نږدې دي که ولسوالۍ چې ښار ته نږدې دي کولی شي چې راشي خپل ښوونځي ته هغه څه ارزوګانې هیلې چې دي هغه برآورده شي. موږ ته زموږ ستونزې زموږ د افغانانو ستونزې بالخصوص د شرقي او جنوبي ولایتونو ستونزې دا دي چې څنګه امریکایي سیمې چې خو جنکیانی واقعا د تعلیم سره علاقه مندي لري فاس علاقه مندي لري هغوی لاسرسی نه لري تعلیم سره. یوازینی مشکل یې دا ده چې چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه دي پښتون د پښتني ځای ټولنه دي هلته د ښځینه او استادانې د مشکل له کبله ستونزه پرته ده او څوک یو فایل یا کورنۍ ته اجازه نه ورکوي خپلې لوستل چې هغه لاړ شي او د نارینه ولا تست واخلي. دغه ستونزه او مشکلات
آیا د نجونو لپاره تاسو خو ذکر وکړو چې ښوونځي مکتبونه شته دي خو که بیا موږ راشو وړاندې تعلیم ته آیا اکثر کورنۍ نه خوښوي چې لوریانې د ګډ الکانو سره په ګډه سبق وایي نو بیا آیا د دوی لپاره داسې ځان له کالج او پوهنتون شته دی دغلته ستاسو په سیمه کې؟
نه تر اوسه پورې زموږ په ولایت کې یا نورو ولایتونو کې داسې پوهنتونونه نشته چې جنکیانې دي یوازې په ټولګیو کې کښېني او البته درس وی صرف یو وخت چې هغه ننګرهار ولایت کې د شرایطو پانځای ده چې جنکیانو ټولګي بیل دي له پلان څخه او په دې حساب کې راځي او خپل تدریس وایي متبقي هر پانځای چې دي هغه ټول دي له ویلا سره یو ځای دي همدغه وجه ده چې د پښتنو کورنې هیڅکله خپل لور ته دا مشوره نه ورکوي دا حق او حقوق نه ورکوي چې راشي هغه د نارینه او سره کښېني او څنګه ځان
نیلوفر عزیزی وای ننګرهار لویا سرکاری یونیورسٹی لري او د دې ترڅنګ شخصي پوهنتونونه هم دغلته موجود دي چې تر 15% پورې انجینری پکې زده کړې ترلاسه کوي او په ننګرهار پوهنتون کې د 15% پورې انجینری تعلیم حاصلوي. د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر محراب شفق مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم دغه هیواد جنگونو ځپلې دی خو د تیر په مقابل کې د نجونو تعلیمي وضعیت د وړاندې ډېره ښه شوې ده او زیاتوي پروسه کال هغه کورنو چې بچیان یې د نهم صنف نه فارغ شوې نو د وړاندې تعلیم اجازه ورته نه ورکول کېده چې وروستو دوی له دغې لپاره یو کمپین پیل کړو او اوس په زیاتره سیمو کې نجونې کولی شي تعلیم سلکړی او دوی کوشش کوي په پکتیا کې د خوځو استادانو شمیره اهم زیاته کړي.
دته اوس د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا جمع ان پنځه یا لسی لرو چې پاره کاتل سي د نجونو دي او تقریبا وو درې او یا موږ منځنۍ ښوونځی لرو چې لاس د نجونو دي او ابتدایي ښوونځی یو سره سره کې درې درش نجونو دي. یعنی جمع ان موږ چې موږ د تعلیمات عمومي تعلیمات تخنیکی او مسلکي او تعلیمات کامل تربیه معلم څنګه کې چې پنځه برنامه لري حتی سواد آموزی کې موږ جمع ان درې ته یو لږ باب مکاتب لري چې دغه جمله کې یو پنځه باب د نجونو مکتبونه دي. دلته هم په تعلیمات سامي کې موږ د هغو د نجونو لپاره د الفاظ لرو او هم دینی مدرسې هم لرو شاخه په شکل سره. الحمدلله دلته د پکتیا په ولایت کې موږ تقریبا یو لک 50000 شاګردان چې تر نویم آخر کال د نویم پر دموګه سایه و چې د 10000 دموګه تنا انجونه دي دلته په تعلیم بوخت دي.
محراب شفق دا هم وایي دوی په دغه سیمه کې د تعلیم زیاتولو لپاره د ټولنې د غړو مشرانو او د نجونو د کورنو سره هم خبرې کوي چې باید اوس وخت راغلی د هلکانو سره سره جنکۍ هم یو شان تعلیم حاصل کړي او زیاتوي
تاسو ته بهتره مانو چې د پکتیا په ولایت کې پروس کار چې دلته معلمینه وسیقه هم وو او انعامات بس ځایونه کې حاکم دی یعنی خپل اولادونه چې نهم سنه فارغ شي د دوی اجازه نه ورکوره. موږ د وزارت معارف سره دغه مشکل شریک چې هغوی د بعضې استفارتونو سره هغوی پروګرام شریک چې د موږ هغه نجونه چې د آرسي او کیر انټرنیشنل سره موږ قرارداد کړی وو هغه نجونه په کور کې ناست وو یعنی مکتب لرې وو یا هلته د نجونو استادان موجود نه وو. د بنان 14 کسان یا 14 زوجه موږ د کابل نه داسې خدمتي چې د سفارت استادیت دفاع کمیټې په ذریعه سره د هغوی دپاره ښه ډالري معاش برابر سو او دوی له کابل نه پکتیا ته راغی. الحمدلله دا یو لوی دستاورد و د پکتیا د نجونو د شاګردانو دپاره اوس هم قرارداد تمدید دی او موږ غواړو چې سږ کال دغه پروګرام په دغه نور څلور ولسوالۍ کې دغه وهڅوو چې یعنی دغه باید خپره شي.
په خوست کې د 12 ټولګي یو زده کوونکی فاطمه وای دا غواړي وړاندې تعلیم حاصل کړي او جرنالیسټ جوړ شي.
ان شاء الله دا زموږ اراده ده تر کومه پورې چې موږ دې ځای ته رسیدلې د 12 سمس پورې دا اراده کړې ده د دې لپاره موږ کوشش زحمت وباسو چې د پانتون نه فارغ شوم د خپل ځان دی وایم او چې په خوست کې یو ډېر ښکلی پانتون موږ لرو چې زه یې په نامه
دا راته وایي چې په خوست کې او ساسو په خوشا نور سیمو کې پښتنو نجونو ته څه مشکلات دي چې هغوی کله د مکتب نه فارغ شي نو آیا د کورنۍ لخوا ورته دا اجازه وي چې وړاندې سبق ووایي دا شان پوهنتونونو ته ولاړ شي هلته کې ګډ تعلیمي ماحول وي په هغې کې وړاندې سبق ووایي؟
دلته زمونږ خلک دي که نه د اسلامي لارښوونې ته دومره پام نه کوي او نه یې زده کړې دي په لري که نه اکثر خلک بې سواده دي زده کړې نه وروسته پاتې دي. همدا وجه یې ده چې خپلې لوڼه او زامنې د ښوونځي په مخ دوی نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده جنکیانې نه شي کولی چې مکتب ته حاضرې شي. او بل زمونږ لوی مشکل دا دی اکثره مونږ سره چې په سند کې د جنکیانې چې لسم یو لسم دوی شي دوی وایي کې بس دوی نه هغه زده کړې هر څه پاتې شي.
فاطمه دا راته وایي چې ته څه جوړېدل غواړي؟
اخوا په هوست کې د جنکو د یو سکول پرنسپل حسینه مشال ریډیو توای د پخوا په مقابل کې اوس حالات ډیر خوشی وی دی او جنکی کولی شي وړاندې تعلیم حاصل کړي. افغانستان چې جنگونو ځپلې د بیا ودانۍ کارونه یې په یو شمېر برخو کې پیل شوي دي چې په ډېرو سیمو کې د جنکو تعلیمي صورتحال د ډېرو چیلنجونو او مشکلاتو سره وړاندې دی. د خوست ولایت فاطمه دا یقین لري چې اوس افغان نجونې کولی شي سکولونو ته ولاړې شي.
سخت کال موږ د پاره و ځکه چې زه ښوونځی ته لاړم. اول وار چې د سخت کال ښوونځی شروع شوه چې هغه تشویق هغه جنکیانې چې ما ولیدلې هغه پلرونه یې چې خپلې وړې ماشومانې راوستي چې دومره سخت ژباره دومره هغه وو چې ما ته ډېر د ستاینې او جالب وو. زما خو ژوند کې به ښه خاطره وي چې ما ولیدله. نو اکثرا اوس خلک په دې باندې پوه شوي دي که نه تعلیم کچه لوړه شوې ده. خلک په دې باندې پوه شوي به چې موږ لوړه باندې تعلیم وکړو. نه خو پښتنو خو دا نه خوښېږي چې خپله مېرمنې اخور سړی ډاکټر وګوري. نه خوښېږي اوس دې دپاره څول شوي چې بس دې په ګټه پوه شوي چې موږ خپلې خویندې او لوڼه باندې تعلیم وکړو. زموږ ډېر ګڼ شمېر خویندې شته چې سخت کالي پوهنتون ته امتحانه کړو او هغه یې د خپلې خوښې پوهنځۍ ته کامیابې شوي دي.
اخوا د پکتیا د تعلیم د محکمې مشر شفق مهراب دا هم وایي باید نه یوازې د نجونو بلکې د هلکانو د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وشي او د دوی په خبره دا کار به هم افغان ولس په خپل کوي چې خپل بچي سکولونو ته ولیږي. دا وات دې اونې تاندې اله خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
Come خوشحال